دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل او ملیحه میرزا حضرت هر کلی وایو. په خبرونه کې د ځنو رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه لتاسی اورو. سندرې هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه ویان دا ملیحه میرزا.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مخړه د خبرونو سټکو ته د اورګزو خبريالان تور پورې کوي چې پوزي پر خبريالۍ او فعالیتونو بندیز لګولې دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار وای طالبانو د افغان ولسمشر لخوا د سولې وړاندیز وروسته تاوتریخوالي لاسې واکړي او د امریکا ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر پر ځای جان بولټن د دندې لپاره نومولې دي. تفصیل: د اورګزو قبایلي سیمې یو شمېر خبریالانو په پوسټور پورې کړي چې کار ته نه پرېږدي او ورباندې بندیز لګولې دي. په سیمه کې د خبریالانو د مرکز مشر صلاح الدین اورګزی پرون شپه مشال ریډیو ته دا خبر راوکړه. هغه وویل:
مونږ فورسز کوم اسپیر ریلیټډ خبرونه یا فورسز ریلیټډ خبرونه هغه مونږ نه وکړو. د خلکو مسایل دي، چا به سړک رنګي، چا به کور رنګي، چا به احتجاج وکړي، ساده به څه تکلیفات رسېدلي هغه مونږ مخکې کوو. هغه ویلي چې نه دلته کې زناست یم، دلته کې مسالې هم زه کوم، ترقیتي درونه هم زه کوم، چې مسلې وي زه هم حل کوم. تاسو پریس ولا دې ته ضرورت نشته.
د سیمې سیاستوالان، فعالان او ځوانان هم د خبریالانو دغه خبرې سره همغږي دي او وایي چې جلسې او نورې غلې زلو ته هم تر بندیز لاندې راوستل شوې دي. خو د سیمې پولیټیکل انتظامیه د دغه خبر نه لا علمي ښایي او وایي چې په اړه معلومات نه لري. پوز لا د دغه تورونو په جواب کې څه نه دي ویلي. د پاکستان په سینیټ کې د پیپلز ګوند سینیټر شری رحمان د اپوزیشن ګوندونو مشر او ټاکل شو. د سینیټ سیکرټریټ پرون په یو بیان کې ویل چې د اپوزیشن ګوندونو سلور د شغړو ملاتړ سره شری رحمان د اپوزیشن مشر او ټاکل شو. پاکستان پیپلز ګوند د مارچ په 14 هغه په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو مشر لپاره ونوموله. دغې مقابل د پاکستان تحریک انصاف اعظم سواتی و چې د 14 غړو ملاتړ یې ترلاسه کړ. دا د پاکستان په سینیټ کې لومړی ځل دی چې د اپوزیشن ګوندونو مشري به یوه خزینه غړي کوي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان د ورځې په مناسبت پریډ کیږي او ماخام به د بشري حقوقو د مبارزې اسمې جانګیر او د کیوبا پخوانی مشر فیدل کاسترو ترمن مړینې وروسته جایزه ورکول کیږي. د پاکستان دولتي ریډیو وای د پریډ ځانګړي میلما د سریلانکا ولسمشر مایتریپالا سیریسینا دی چې دا مهال د پاکستان په سفر دی. د مارچ د 23 په مناسبت په پریډ کې د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم او د درې واړو ځواکونو د مشرانو په شمول چارواکي او ولسي وګړي ګډون کوي. دولتي ریډیو وای چې نن ماخام به ولسمشر ممنون حسین یو سلویختو پاکستاني او بارنو وګړو ته ملکی جایزې اینامونه ورکوي. په دوی کې دوه شخصیتونه د بشري حقوقو مبارزه اسما جانګیر او د کیوبا پخوانی مشر فیدل کاسترو ته تر مړینې وروسته اینامونه ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا د خوړو د حفاظت او د حلال خوراک ادارې د بیلابیلو خوراکي شیانو په خرڅلاو پابندي لګولې ده. د صوبې د فوډ سیفټي اند حلال فوډ اتارټي مشر محمود ریاض د خبره د زیارت په ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې په وخت وکړه. نوموړي وویل د ډاکټرانو او ماهرینو د مشورو په رڼا کې د هغو سیزونو په خرڅلاو یې د بندیز فیصله کړې ده چې د انسان د صحت لپاره ښه نه دي او ملاوټ هم پکې کیږي. دغه ګام به د اوو ډیویژنونو په ضلعو کې عملي کیږي. خبرونه لمشال ریډیو نورې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای طالبانو د ولسمشر لخوا د سولې تر وړاندیز وروسته تاوتریخوالي لا زیات کړي دي. حنیف اتمر پرون په واشنگټن کې د امریکا سول انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل د جګړو او بریدونو زیاتوالی ښایي چې په طالبانو کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي.
طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته رسمي ځواب نه دی ویلی. دوی لا هم په خپل منځ کې مشوره کوي، خو د خواشنۍ وړ حقیقت دا دی چې جنگ او تاوتریخوالی د سولې له وړاندیز وروسته زیات شوی دی. نو په زغرده ښکاري چې د طالبانو په منځ کې داسې عناصر شته چې سوله نه غواړي.
حنیف اتمر زیات کړه چې کابل د ترګره پر ضد په مبارزه کې لټولو امکاناتو کار اخلي. اتمر د امریکا په درې ورځني سفر کې له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره ویني. د افغانستان، کازاکستان او کوسوو ښځې د 2013 کال په 100 زړورو ښځو کې شاملې دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هغو ښځو ته د زړورو ښځو مډال ورکوي چې د مشرتابه، زړورتیا او د ښځو د حقونو لپاره قربانو ته لیوالتیا ښودلې وي. نن به د امریکا د بارنو چارو مرستیال وزیر جان سولیوان د ښځو ته مډالونه ورکوي. غونډې ته به امریکایي لومړۍ میرمن مینیلا ټرمپ هم میلانیا ترامپ هم وینا وکړي. په لس زړورو ښځو کې افغان میرمن رویا سادات هم شامله ده چې د بشري حقونو مبارزه او د ټلویزیون او فلمونو له لارې د افغان ښځو ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر پر ځای جان بولټن د دغه دندې لپاره منتخب کړی دی. جان بولټن په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر پاتې شوی دی چې وړاندې د ایران او شمالي کوریا خلاف د پوځي طاقت د استعمال حمایت ښودلې دی. د مارچ په 22مه ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه وویل چې مکماستر خپل کار ډېره په ښه توګه ترسره کړی دی او تل به یې یو ملګری وي. نوموړي وویل چې بولټن به خپل کار د اپریل په 9مه پیل کړي. د ټرمپ له جنرال مکماستر سره په دې خبر اختلاف مخې ته راغلو کله چې تېره اونۍ د ولسمشر لخوا د بارنو چارو وزیر ریکس لرسن له دندې د لرې کولو پس مکماستر دا خبره وکړه چې له انتظامیې به وځي. 55 کلن مکماستر ویلیو چې په راتلونکي اوړي کې به له خپل کاره ریټایر شي. او د اروپایي ټولنې مشرانو وویل چې په ماسکو کې د خپل سفیر پر اغوښتو اتفاق کړی دی او ښایي نور ګامونه هم پورته کړي. دوی دا وویل دا فیصله یې پس لاغې کړې ده چې دوی دې نتیجې ته ورسېدل چې زیات امکان دی ګواکې په انګلستان کې پخوانی روسی جاسوس ته په زهر ورکولو کې روس لاس لري. دغو مشرانو په برسلس کې نن سهار وختي د یوې سرمشریزې پس وویل چې اروپایي ټولنه او د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه تر هغې پس نورو جوابي ګامونو باندې غور کوي چې د برتانیې وزیر اعظم ټریسا می د سرګی سکریپل او د هغه د لور یولیا خلاف د زهرجنو کیمیاوي موادو د کارولو خلاف په یو والي ښودلو غږ وکړو. د هالند وزیر اعظم مارک روټ ویل چې په ماسکو کې د اروپایي ټولنې سفیر مارکس ایډرر به د یوې میاشتې لپاره د سلا مشورې او له برتانیې سره د یووالي ښودلو لپاره راوغواړي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال رادیو د اوسموږ غږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د اورګزی یو شمیر خبریالان، سیاستوالان او فعالان وایي ځایي پوځي چارواکو له خبریالۍ سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي.
هلته چې کوم غریب عوام دی، دا هغه خلکو اواز د بول دی.
پاکستان تر مشورو وروسته خپل سفیر بیرته هند ته لیږدولی دی. د پیپلز ګوند شیر رحمان د سینټ د اپوزیشن مشر منتخب شوی. په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې د لنډمهالې حکومت د جوړولو په اړه اختلافات پیدا شوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چین پاکستان اقتصادي لارې یوازې اقتصادي او سوداګریزه پروژه ده.
نا یہ کوئی فوجی منصوبہ ہے. گوادر کوئٹا حرات کے ذریعے ترکمانستان جائے گا.
او ورسره به تاسو د خپل سیمو تازه مهم او لوی خبرونه راکړي. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکل دي. موږ به سندرې در خبرې کړو له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. په اورګزو کې یو شمېر خبریالان، سیاستوالان او ځوانان تور پورې کوي چې پوځي چارواکو یې پر فعالیتونو بندیز لګولی دی. د اورګزو د خبریالانو د مرکز مشر صلاح الدین اورګزی بیګا مشال راډیو ته وویل پوځ ته یې ویلي چې له امنیتي مسئلو سره د تړلو موضوعاتو خبریالي به نه کوي، خو بیا هم ورته د کار اجازه نه ورکوي. فعالان او سیاستوالان هم وایي چې پر لویو جلسو او نورو فعالیتونو یې بندیز لګول شوی، خو د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي په دې اړه نه معلومات لري نه ورته چا شکایت کړی دی. موږ له پوځي چارواکو سره هم د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. تفصیل له اسرار العالم مومند راکوي.
په اورګدو ایجنسۍ کې خبریالان، سیاستوالان او ځوانان وایي چې پر دوی بندیزونه دي او په خلاص مټ خپل فعالیتونه پر مخ نشي بوتلی. د اورګدو ایجنسۍ د پریس کلب مشر صلاح الدین اورګزی وایي چې دوی په خپل سیمه کې د امنیت په ګډون نورو مسلو باندې رپورټینګ نشي کولی ځکه چې ځایي پوځي چارواکو یې پر کار بندیز لګولی.
مور سره مخامخ خبرې وکړي ګوره مونږ فورسز کوم اس پی آر ریلیټډ خبرونه یا فورسز ریلیټډ خبرونه هغه مونږ نه وکړو. کوم کو د خلکو مسایل دي، چا به سړک رنګي، چا به کور رنګي، تکلیفات مسالے ہم سکوں ترقیاتی درون ہم کوم چې مسلې زم حل کوم تاسو پریس ولې ته ضرورت نشته.
په پاکستان کې د رسنیو څارنې سازمان فریډم نت ورک اورګزې ایجنسی ته د خبريالانو په ورتګ یا له هغه ځای په ریپورتینګ بندیز په سخت ټکو کې غندلې. د دې سازمان مشر اقبال خټک د زیارت ورځو مشالې ټول چې له 15 میاشتو راهیسې د امنیتي ادارو لخوا دغه بندیز لګول شوی. نو موږ وایي دا بندیز چې د امنیتي اندېښنو له وجې لګول شوی غیر آئینی ګام دی.
دغه ګام مخال کې د پاکستان د قانون او د آئین او د بشري حقوقو په ضد دی. موږ غوښتنه کړې ده په دغه بیان کې د حکومت نه چې دغه په ژورنالیستانو چې کوم پابندی لګېدلې ده دغه سیمې ته تګو یا دغه سیمې په حواله سره رپورټینګ دغه پابندی دې ځای نظر کې ختم کړی شي، ولې چې د خلکو حق ته چغې ځان د معلومات ترلاسه او د میډیا هم دا کار دی چې خلکو ته معلومات ورسوي. د معلوماتو په غیر موجودګۍ کې د دغه سیمې خلکو ته به تکلیف وي او نقصان رسېدلو خطر ده.
همدارنګه سرګندونی په اورګزو ایجنسی کې مدني فعال حضرت حلیم هم کوي. نوموړی وایي اورګزو ته ستنې شوي کډوال دا وخت لډیر ستونزو سره مخ دي، خو د رسنیو د نشټوالي له کبله د چارواکو او نورو غیر دولتي مرستندویو ادارو ته د دوی غږ نه رسي.
کمپیوټر دی او ټاکا سکیورټی فورسز سره مله مسئله یا چې فورس باندې څه مسئله وي، دا سه اوازونه د متفرینو ولا د خلکو ولا هغه به دی نه دی ورته وډو قسمتي سره چې په ورځ کې ایجنسی په میډیا باندې پابندی لګیدل شوی دا او دا د میډیا باندې پابندی نه دا الته چې کوم غریب عوام دی دا هغه خلکو आवाज د بول دی.
د اورګزو ایجنسی پریس کلب مشر صلاح الدین وای د دوینه علاوه چې کوم سیاستوالان دي هغه اهم نشي کولای چې خپل فعالیتونه پر مخبوزي. د په خبره تر دې پورې چې په کرکټ بندیز لګول شوی او سیاستوالانو ته ویل شوی چې ټورنمنټونه به نه جوړوي، او دوی ته دا اهم ویل کیږي چې تاسو ولې د خپل مشورتیا لپاره د هر څه کوي او پر فیسبوک تصویران ولیا چوي. خو د پاکستان تحریک انصاف او اورګزو ایجنسی صدر ګل محمد بیا وایي چې چارواکو لخوا د دوی په جلسو او ټورنمنټونو جوړولو ځکه بندیز دی چې حسینه څوک د ګڼې ګونې په ځای کې چاودنه وکړي.
ټورنمنټ ما خپل یو ټورنمنټ ارېج کړو، بیا هغه څوک لمته لیکره بل او شدې طرف نه چیرته وکا، خو بیا ماته غوږی چې نه لګ صبر پوکا اوجه جو داخله چیرته د څه خبرې مطلب هغه څو ادارې دی هغه رپورټ راځي کنه چې کسان مثلا د مشتري څنګه چني چات نقصان ورسي نو هغه په وجه سره او بل دوه طرف نه یې چې هغه کډرنګ وایټ کو بس د کوم سیاسي خلک دی دا ورو تور کې کډرنګونه چکم دي کنه دا کو.
خود اورګزو ایجنسی د پولیټیکل نظامی او چارواکي حسین شاه بیا د زیارت پرځ او مشالې دوتول چې دوی ته پر دې اړه هیڅ معلومات نشته. نو موړ زیاتوي چې د لړکی ورته نو کوم نوټس ورغلی او نه هم ورته چا شکایت کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلسنی موبجو
تان دهلې
پیاونی مبجا
جمهوریت
په پاو کم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درینی موبجو
پام کوا
په پاو کم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی موبجو
پاکستان ویلی پر مهمو موضوعاتو تر خبرو او مشورو وروسته خپل سفیر بیرته نوی دیلی ته لیږدولې. اسلام آباد تیرونه پر هند تور پورې کړو چې هلته یې ډیپلوماټان ځورول کیږي او د همدې لقبلې خپل سفیر له هغه هیواد ورغوښته. نوی دیلی هم پر پاکستان ورته تور پورې کړو. د عبدالحی کاکړ رپورټ سلطان سرور اوروي.
د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پرون د اونیزې خبری غونډې پر مهال د خبریالانو د پوښتنو په جواب کې وویل چې د هند دا تورونه سم نه دي چې په اسلام آباد کې سفارتي عمله تنګوي. هغه زیاته کړه چې پاکستان د نړیوالې ټولنې یو ذمهوار غړی دی او پوره کوشش کوي چې د سفارتکارانو امنیت یقیني کړي. پاکستان هم تیره اونۍ پر هند تور لګولی و چې په نوي ډیلی کې د دې هیواد سفارتي عمله تنګوي او په دې تړاو یې خپل های کمشنر سهیل محمود اسلام آباد ته وربللی وو. خو ډاکټر فیصل وویل چې سهیل محمود د ځینو مهمو خبرو چې پکې د سفارتکارانو د ځورولو موضوع هم ده د بحث کولو وروسته نوی ډیلی ته ستون شي. پاکستان پر هند د سفارتکارانو د تنګولو تور لګوي او هند بیا پر اسلام آباد تور لګوي چې په پاکستان کې سفارتي عمله ځورول کیږي. د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکی جنرال ریټایر طلعت مسعود مشال ریډیو ته وویل چې د سفارتکارانو په تنګولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ وار لمخه خراب تعلقات نور هم کړکیچن کېدلی شي.
لدې سره حالات نور هم خرابېږي، دا هیڅ ګټه نه رسوي. زما په فکر چې کوم سنجیده او بالغ نظر هیوادونه وي هغوی دغه کارونه نه کوي. زموږ او د هند ترمنځ ډېر ژور اختلافات دي، خو د دې لپاره یو طریقه کار وي او زه تمه کوم چې د هغه طریقې مطابق به د اختلافاتو د ختمولو کوشش وکړي، او که چیرته حل کېږي نه نو بیا د کوشش وکړي چې په مستقبل کې داسې کارونه لږ تر لږه وي او حالات نور نه خرابوي.
اونیز خبری غونډې ته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل دا هم وویل چې اسلام آباد تیار دی چې ټول شخړې د خبرو اترو د لارې حل کړي.
د سلطان سرور رپورټ مورید د پیپلز ګوند سینیټر اشیری رحمان په رسمي ډول د پاکستان د سینیټ اپوزیشن مشر ټاکل شوی. دا لومړی ځل دی چې یو ښځه د پاکستانی سینیټ د اپوزیشن مشر شوی. نوموړی د پیپلز ګوند د مشرانو په سینیټ کې د بلوچستان او قبایلي سیمو د غړو او ګوندونو مننه کړې. تفصیل بوریوال کاکړ راکوي.
د پاکستان د سینیټ د مشر صادق سنجرانی په امر د سینیټ سیکرټریټ پرون یو اعلامیه خپره کړه چې پکې وویل سو شیری رحمان د اپوزیشن مشر ټاکل شوی ده. پیپلز پارټی نوموړی د مارچ پر 14 د اپوزیشن د مشر په توګه نومولې وه. که څه هم پیپلز پارټی په سینیټ کې 40 غړي لري، خو د مختلفو ګوندونو 14 غړو یې د هغې حمایت کړی دی. تر رسمی اعلامیې وروسته شیری رحمان پر خپل ټویټر پاڼه د خپل ګوند د مشرانو بلاول بټو زرداری او آصف علي زرداری مننه کړې ده. نوموړی د بلوچستان او فاټا د سینیټرانو د عوامي نېشنل ګوند او بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ډلې د غړو هم مننه کړې چې د دې په ټاکنه کې ورسره مرسته کړې ده. د دې په مقابله کې تحریک انصاف اعظم خان سواتی نومولی و چې هغه ته د 19 غړیو حمایت ترلاسه شو. شیری رحمان په داسې حال کې د اپوزیشن مشر ټاکل شوی چې په دې وروستیو کې تحریک انصاف، پیپلز پارټۍ او ځینو نورو ګوندونو په ګډه د سینیټ مشر او مرستیال مشر ټاکلی وو، او اکثریتي ګوند واکمن مسلم لیگ نواز ډلې ته یې ماتې ورکړې وه. په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی هارون رشید د شیری رحمان ټاکنه یو دلچسپ خبره او د پاکستان په سیاست کې یو نوی رجحان ګڼي.
په پاکستانی سیاست کې یو نوی لارا کولاو کړی دا نوی قسمه سیاست دی چې سړی ځان اپوزیشن هم ګڼي، د اپوزیشن ځان تم لیډر هم پوسټ هم واغست. سینیټ الیکشن کېدل نو هغه وخت کې هم تاسو د سینیټ چیرمن پوسټ هم واغست، د ډیپټي چیرمن پوسټ هم واغست. دا خو سه عجیبه غونډې سیاست وشو. حالانکه ټیکنیکلی چیرمن صادق سنجرانی چې دی هغه خو د پیپلز پارټۍ نه دی، آزاد امیدوار ځان ګڼي، خو هغه ته د پیپلز پارټۍ حمایت حاصل او هغه بغیر هغه نشو جوړېدل. نو دا یو ډېر خطرناک نوې پاکستانی سیاست زما په خیال یو ټرن اغستې دی.
شیری رحمان د مشهوري انګریزي ژبې مجلې هیرالډ پخوانی مشر و، خو وروسته یې په پیپلز پارټۍ کې ګډون وکړ او دا بېنظیر بټو له نږدې ملګرو څخه و. هغه دوه ځله د قومي اسمبلۍ غړی، د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر او په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر پاتې شوی ده.
لبوروال کاکړم رپورټ اورید. د می پر 9 په پاکستان کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو موده پای ته رسی او تر راتلونکو پارلماني انتخاباتو پورې به لړنمحالي حکومتونه جوړیږي، خو د نگران یا لړنمحاله حکومتونو په اړه د سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. ملیحه امیرزاده د سیاسي مشرانو د نظرونو پر اساس رپورټ شوړ کړی.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د سینیټ په انتخاباتو کې د پیپلز ګوند لخوا د مسلم لیگ نون په ضد د اتحاد جوړولو وروسته د نگران حکومتونو لپاره به له دغه ګوند سره مشاورت نه کوي. نواز شریف دا هم ویل چې پارلمان باید د نگران حکومتونو له جوړېدو وړاندې یو داسې تګلاره وټاکي چې نگران حکومتونه له خپلو اختیاراتو تجاوز ونه کړي.
دا نگران حکومت یا نگران وزیر اعظم یا نگران اعلی وزیر څه قسمه اختیارات پکار دي؟ نگران حکومت له د خپلو اختیارونو د دایرې نه بهر وتل نه دي پکار. د دې لپاره که یو تګلارې جوړیږي نو زموږ ګوند به پوره ملاتړ کوي.
د نواز شریف دا خبره وروسته لاغې مخې ته راغلی چې د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید ویلي چې د سپریم کورټ مشر قاضي دی په پاکستان کې عدالتي مارشل لا ولګوي او د پوز د کنټرول لاندې دی په هیواد کې عام انتخابات وکړي. خو په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلې مشر خورشید شاه بیا د زیارت په ورځ خبریالانو ته ویلي چې ګوند به د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د نگران وزیر اعظم لپاره خپل کردار لوبوي.
زه نواز شریف سره ولې خبره وکړم؟ له نواز شریف یا د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف سره زما د خبرو سره جواز نه جوړیږي، ځکه چې د مسلم لیگ نون له اړخه د غي وزیر اعظم په ایوان کې موجود دی او زه د پیپلز ګوند له اړخه د مخالف ګوندونو د مشر په حیث موجود یم. نو زه بل خپل ګوند سره مشاورت کوم چې اوسم کوم د نواز شریف یا شهباز شریف سره د خپل وزیر اعظم مشاورت وکړي، دا د غي خپل مرزي ده.
د شیخ رشید د عدالتي مارشل لا د بیان د پوښتنې په جواب کې خورشید شاه ویل د نگران حکومت لپاره د مارشل لا ټکي کارول غیر آئینی دی.
دا خبر هغه څوک کولی شي چې له مارشل لا سره مینه لري او د پوزي حکومت په یو دور کې لاغي سره پاتې شوی وي. د مارشل لا ټکي کارول غیر آئینی دی. په آئین کې د نگران حکومت جوړولو طریقه کار په واضح ډول موجود دی.
د موجوده حکومت مودا د مئی میاشت په پای کې سر ته رسیږي او د آئین تر مخه د نوو پارلماني انتخاباتو لپاره به نگران وزیر اعظم ټاکل کیږي. په تیرو وختونو کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو په مشوره د نگران وزیر اعظم د ټاکنې روایت موجود دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر حسن اقبال ویلي هیواد یې د چین پاکستان اقتصادي لار په ګډون له منځنۍ آسیا سره هم دوه کاروباري او تجارتي لار جوړوي چې د ټولې سیمې پر اقتصاد به مثبت اغیز ولري. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل د چین پاکستان اقتصادي لار پوځي پروژه نه ده او هدف یې یوازې اقتصادي پرمختیا او د هیوادونو تړل دي. تفصیل داود خټک راکوي.
د کورنیو چارو وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي دي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري د ټولې منطقې د هیوادونو د ګټې منصوبه ده او د چین سره د سی پیک تر څنګ د منځني آسیا لپاره د اقتصادي راهداریانو دوه نورې منصوبې هم په پام کې نیولې دي. د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د راهداریو او اقتصادي همکاریو په اړه د یو دستوري رستو له خبریالانو سره په خبرو کې احسان اقبال ویل چې چین پاکستان اقتصادي راهداري د اقتصادي ګټو یو پروژه ده.
دا یو فوزی منصوبه نه ده، دا په منطقه کې د خوشحالۍ راوستو یو منصوبه ده. د دې د پس منظر تر شا دا سوچ دی چې موږ جنوبي ایشیا، چین او منځنۍ ایشیا سره چې پاکستان د دغه هیوادونو په منځ کې دي د درې واړو سیمو سره پاکستان ونخلو. دې سره به نه یوازې د دریو عربو آبادۍ لپاره یو مارکیټ پیدا شي، بلکې د بیرونی هیوادونو لپاره به هم د سرمایه کاری او نور موقع پیدا شي.
احسان اقبال زیاته کړه چې پاکستان د منځنۍ آسیا لپاره هم دوه نورې د اقتصادي راهداري منصوبې په پام کې نیولې دي.
پاکستان نه یوازې د چین بلکې د مرکزی آسیا سره هم د راهداري دوه سړکونه جوړوي، یو با د کابل په لار تاجکستان او بل د گوادر کوټه او هرات له لارې ترکمنستان ته ځي.
یا د دې وی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پختونخوا یو شمیر ګوندونه او تنظیمونه اندیښنې لري او وایي چې زیاتره ګټه یې پنجاب ته رسیږي، خو بلخوا وفاقي حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
زه مشال رادیو ته غوږیاست او اوس هم یو بل رپورت. خیبر پختونخوا د خوړو د حفاظت او حلالو خوړو ادارې کار پیل کړی او دا تو خوراکي شیانو پر خرڅلاوي او بندیز لګول دی. د دې ادارې مشر محمود ریاض تیر ماښام مشال رادیو ته ویل ضلع چارواکو یې ته امر کړی چې د غیر صحي او ملاوټي خوړو د خرڅلاو مخه ونیسي. اوس مهال په اتو ضلعو کې د دې ادارې دفترونه پرانیستل شوي. ګلایاز تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا د خوړو خوندې ساتلو او حلال فوډ محکمې مشر ریاض محمود مشال اړو ته ویلي چې د حق خلکو او دوکانونو پر ضد به کاروایی کوي چې میلاوټي خوراکونه خرڅوي. نوموړی وایي چې په دې لړ کې په ځینې خوراکي شیزونو بندیز هم لګولې دي. د زیاته کړه
ګوره چې موږ په مختلف آیټمونو باندې پابندي لګولې ده. د تعداد تقریبا 8 دی. په دې کې چې کوم ضروري شیزونه دي هغه دا دي چې په سکول کې کوم چپس کاربونیټډ ډرنکس خرڅېږي په دې کې باندې نه پابندي وي. موږ خپل ټیمونو ته په ډیسټریکټس کې ډیویژنل هډ کوارټر انفورسمنٹ فوری طور بنے شروع کی. پدینہ علاوہ چکم پاپڑ دے یا دا چپس دی یا چھالیا دے پدے بنے ہم دننا پابندی والا گولا ان شاء اللہ پدے بنے با ہم انفورسمنٹ دننا شروع شی.
بلخوا دا یاد محکمی یو بل چارواکی ڈاکٹر عبدالستار شاہ وائی چی دا دی محکمی مقصد ملاویٹی خوراک مخنیوے او خلکو تا معیاری خوراک ورکول دی. دو ویل چی محکمی پا وہ ضلعو کی کار کوی او ڈیر زر با دا صوبی نورو برخو کی ہم کار شروع کری. دا زیادہ کلا
سر جی 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر چی دی اگا کی جمع سر جی دی خان دے بانو کوہاٹ پشاور سوات مردان اور ایبٹ آباد دلتا جی شروع کے منگ اے ماڈل کار کو اور انشاءاللہ لذی دا ماڈل دا چ انشاءاللہ شی دندی رو سب منگ انشاءاللہ پورا صوبے کے خوری گو انشاءاللہ لذی جی چدا خوڑی غٹا مسالہ دا زمنگ دے صوبے او اور زمنگ دے ٹولو زمنگ دے قوم زمنگ دے معشومان نو منگا ڈائریکٹ چرے سنگ چ نوٹیفیکیشن راغلے نو منگ بس گاڑی واغ سل اوت لو کم غٹی غٹی مسلی وی لگا پیو بنیادی ضرورت پیو والا چدی او من قانونی کاروائی اوکڑا
د دوی په خبره ملاوټ کوونکو پر ضد به قانوني کاروایی کوي او دغه عناصرو لپاره معافي نشته. د چارواکو په خبره ملاوټي خوراکي شیان خرڅونکو باندې د 25,000 جرمانې ترڅنګ نورې سختې سزاګانې هم شامل دي.
د ګولایز رپورټ مورو د مسکو ویلي دي چې د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر لخوا د جرمني د هیټلر د وخت له اولمپیک لوبو سره د روسیې د نړیوال فوټبال سیالیو پر تله کول د منلو وړ نه دي. بوریس جانسن د چهارشنبه پر ورځ د برتانیې د پارلمان د یو غړي له دې خبرې سره موافقه کړې وه چې ویلي ول ولسمشر پوتین د فوټبال راتلونکي نړیوالې سیالۍ په هغه ډول د خپلې نړیوالې چهرې د ښه کولو لپاره استعمالولی شي لکه د جرمني هیټلر چې د 1936 زیږیز کال اولمپیک لوبې کارولې وې. عبدالحی کاکړ د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ اوروي.
د چهارشنبه پر ورځ د برتانیې د پارلماني غړو کمیټې د روس د پخوانی دوګونی ایجنټ او هغه لور ته د مارچ پر 4مه وکړسوي د زهرو موضوع بحث کوله. پر دې مهال د برتانیې په پارلمان کې د کارګر ګوند غړي آین آسټن وویل چې ولسمشر پوتین به هم هغه ځای د فوټبال نړیوال کپ د خپلې نړیوالې چهرې شکو لپاره استعمال کړي لکه چې هیټلر په 1936 کال کې د اولمپیک لوبې کارولې وې. د دې په جواب کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وویل لدی خبر سره اتفاق کوي. روس ته زیارت پر ورځ پر دې خبره خپل خبرګون وشود. د ولسمشر پوتین ویاند دیمیتری پسکوف وویل چې د برتانیې د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې د منلو وړ نه دي.
دا په بشپړه توګه له کرکې ډکې څرګندونې دي. دا د بهرنیو چارو له وزیر سره نه شایي بلکې د هیڅ یو هیواد له خارجه وزیر سره. بې له شکه دا جارحانه او د منلو وړ نه دي.
بوریس جانسن دا خبره بیا تکرار کړه چې دوګنی روسی ایجنټ سرګی سکریپل او د هغه لور یولیا سکریپل ته د زهر ورکول ترشاد د روس لاستی خو ماسکاو دا تورونه ردوي. د لانجې د دواړو هیوادونو تعلقات ډیر کړکیچن کړي دي. لاغه وروسته چې برتانیې له روس وغوښتل چې د سرګی سکریپل او د هغه لور ته د زهر ورکول وضاحت وکړي او ماسکاو دا غوښتنه رد کړه نو په جواب کې برتانیې له ماسکاو سره د لوړې کچې تعلقات وشول او اعلان وکړ چې شاهي کورنۍ او وزیران به سږ کال په ګرمیانو کې کېدونکي نړیوال فوټبال کپ کې ګډون نه کوي. برتانیې د جاسوسۍ په تور له خپل هیواده درویشت روسي سفارتکاران وایستل چې په غبرګون کې ماسکو هم دومره شمیر برتانوي سفارتکارانو ته له هیواده د وتلو امر وکړ. د دې ترڅنګ روس په سینټ پیټرزبرګ ښار کې د برتانیې د کنسلګری د بیا پرانستلو تړون وځندولی او دا ډول د برټش کنسل د تړلو حکم هم ورکړ.
د عبدالله کاکړ له رپورټ سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس تاسو کولی شئ چې پر فیسبوک باندې راته د خپلو سیمو تازه مهم او لوی خبرونه ولیکئ. په ټلیفون او په سکایپ هم را سره رابطه کولی شئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0000 22 11 40 1500 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0005 0
سره وډیګه
0800220033
او که انټرنیټ لره نو کولی شئ موږ سره د اسکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
پر فیسبوک باندې راته لطیف الله فکرمن لیکلی دی چې په شمالي وزیرستان کې د 3 مارچ په حواله باندې په میرامشاه او په میرالی کې غونډه کیږي، او ملالا من لیکي چې په پخین کې یا په پشین کې هم په پارک کې پروګرام کیږي. شاعر عبدالنواز خاطر لیکي چې د بنو په سرکاري هسپتالونو ته چې غریبان خلک ورشي نو ډاکټران ورته یو نیم ټیسټ او اکسرا وکړي، خو بیا ورته پرچه ولیکي چې دوائی بل ځای کې واخله، له موږ سره نشته، او حالانکه ورسره وي دی، وی ما په خپله لیدلی دي دا دواګانې، وی دا چاته ورکی نه، وی دغه ستونزه دغه مسله ده، او دا خو ستاسو ستونزه را سره شریکه کړې ده، خبر نه دی، او موږ ته به پته وکړو، معلومات به وکړو چې دا څنګه حالات دی د بنو په روغتونو کې. او په حمید الله همت لخوست لیکي چې نن خلک چکر ته وزي، رخصتۍ ورځ ده، سید دا خبر نه دی همت صاحب. او د بریالي سمدی په غږ درته دا سندره نشرو، تر هغې وروسته بیا راځو او ګورو چې تاسو موږ سره څه خبرونه شریکوئ.
شکای می پزړو کړو لو اثر بیا، شکای می پزړو کړو لو اثر بیا، بلتانو می لمبے بنے کړی پتر بیا، بلتانو می لمبے بنے کړی پتر بیا، شکای عشقی میں پزڑو کلو اثر دیا، پیتان میں لمبے بلے ری پسر بیا، پیتان میں لمبے بلے ری پسر بیا، مالا نم دا اشنا آگستے نو، مالا نم دا اشنا آگستے نو، مالا نم دا اشنا آگستے نو، جدا ہے رات را جما کر لخر دیا، جما کر لخر دیا، پیتان میں لمبے بلے ری پسر بیا، پیتان میں لمبے بلے ری پسر بیا، لتا قربان کرم
فصل مرگا بای بیا لتا قربان کرم فصل مرگا بای بیا لتا قربان کرم فصل مرگا بای بیا لتا قربان کرم سورت میخ سے پیدا کر پما شر بیا سورت میخ سے پیدا کر پما شر بیا
مشال ریڈیو تو ہو گیا ستیو کا سرا سرا دے سڑے مش
السلام علیکم
وعلیکم السلام نم مراتو خی وسیما
اسلام الدین وفادار خبر کوم داسا د کوټینا
په خیر راغلی وفادار سپ څنګه
خیر په مرسایل وره
مانه نه خوشاله اوسې کوټه خدا ګرمي ده کې یخ دی څنګه موسم څنګه دی کوچ موسم
نه نه ګرمي ده ګرمي ده ګرمي
په کوټه کې ګرمي شروع شو
او
د کوټه خاصه موسم خې په وړي کې دومره زیات ګرم نه کنه نه وس ګرمي څوکاله
نه په مثال صاحب نن په کوټه کې نن اسکری پارک نن یو خندور میله کوي موږ ورته ناس یو زایم وحید دی و مش د داش ډیر ملګری ورته ناس اسکری پارک نه لمناو
سید یو خبر در سره شه دی امدا خبرو در سره
دا خبر سره او
ز سم د من نه خدای په امان د تاسو سره ز درې خبرونه نور حملرم چې در سره شریک کړم یو دادا چې په لندن کې یو دغه دا ریپر دا سندری وای سندرغاړی ده او دا د سرستون زده چل شوې دی چې ډاکټرانو اوس معلومه کړې ده چې مسله ور سره دا و چې د خپل اخته د اخته سټایل د سټ طریقې سره جوړاو چې ډیر کلک به تړل دا غي د وجنه د خزه چې دا په یو خواته سر گنجای شو ور سره به ډیر د جیلونه وغیره هم استعمالول نو د دې د وجنه دا سر یې گنجای شو وز دې خزی بی بی سی طویل دی چې دې څو کال په سلسل رانجه به وهل لت په سر باندې په کمزې کې چې گنجي وا چې پټي وساتي خو دا کار ورته ګټه ونه رسول شو اخر بل اخر مجبور شو چې خپل دغه ویخته وکړي نه وي دغه ناروغي ته ټریکشن الوپیشیا وي او دا ټریکشن الوپیشیا په هغه صورت کې کیږي چې کله ویخته ډیر کش وساتل شي مسلسل لکه دا چوټکی چې جوړی خځې یا تړی ډیر کلک ویخته د دې د وجنه دا ویخته چې دی ساينس پوهان وایي چې هلته په کمزې کې چې نښتی په پوستکی کې هلته یو سوری غوندې فولیکل ورته یي مسامونه یي دغه نه مسام نه دا ویخته راوزي د جرړې څخه لنیلې څخه او بیا ډیر مشکل دی هلته چې بیا ویخته راوشي او دا مسله چې دا په ختیځ هند ښځو کې او یا د افریقایي ښځې یا د کریبین سیمې په لاتینی امریکا کې چې کریبین هیواد دی دا غیزی سیمو ښځو کې زیات دا مسله پیښیږي بیا د دې حل چې دی یوازینی حل یې همدای چې ویخته وکړل شي خو دغه گنجی کېدل یا دغه ستونزه چې دا دغه ارسی یا میراثي گنجی کېدو سره یا پکېدو سره چې پکشي سړی لاغي سره رابطه نه لري ډاکټران وایي چې د دې یوازینی وجه چې دا هغه ده فزیکی کشواله د ویختو ځنې خلک چې ډیر کلک جیلونه استعمالی که هلکان دی او کنجونه دی او ویخته د سه کلک ساتي مسلسل د جیل د وجنه هم هغه ویخته کش خوري او د دې کشوالی د وجنه کېدای شي چې ویخته پریوتل شروع شي او بالاخره دغه شي اوزي د انجلۍ چې دا د دې ویخته پریوتل په اتلس کلنۍ کې شروع شوي و وسته پنځه کلنه ده او بالاخره مجبوره شو چې ویخته وکړي او دا ویخته کرل چې دی دا ګران هم دی نو کدې شیانو ته تاسو پام وکړئ او نو کېدای شي چې که په میراثي توګه باندې ویښتو د پریوتو
یا د کمیدو یا د کمزوري کېدو مسأله نه لري، نو په ژوند کې د مختلفو قسمو شامپوګانو استعمالول، غیر معیاري شامپوګانې یا جیلونه استعمالول، او یا ویښته ډېر کلک تړل یا دا چوټکی مسلسل کلکی کلکی جوړول، دا چې دی دا ویښتو ته تاوان رسی او د ویښتو د پریوتو لامل کیږي. د جاوید امیرخیل په غږ سندره وو. مشال راډیو ته وګیاست او تاسو ته معلومه ده چې ستاسو خبرونه هم په دې خپرونه کې شریکو. خو ډېرو کسانو تبصری په فیسبوک کې لیکلي دي، هغه زه ځکه نه لولم چې هغه یا خو خبرونه نه دي او یا هم ستونزې دي، نو ځکه یې نه لولم. او که تاسو سره خبري تازه غټ خبري در سره د خپلې سیمې، نو رابطه را سره کولای شي په خپله. زبا در سره یو څېړنه بل شریک کوم، البته سروې ده. او تاسو ته معلومه ده تیر هفته مو درته د پوبو کې د بوتلی اوبه چې خرڅېږي په دې کې د پلاستیک د ذرو په باره کې ویډیو ور سره تاسو د اقلیم یا د آب و هوا د بدلون او د نړۍ د تودوخې د درجې د زیاتېدو په اړه باندې هم خبر یاست. څو څو ځل مو له مشال راډیو خبرونه اورېدلي دي. یو بله ستونزه چې د اوبو د ککړتیا په برخه کې ده، هغه دا ده چې په بحرونو کې یا په سمندرونو کې پلاسٹک چې دغه ډیر زیات جمع کیږي. 13 ونې مې هم درته غو د چیرنې پاسه سویلو چې پلاسٹک چې دغه کېدې شي زر کاله یا لدی څخه زیاته موده واخلي چې په خاوره کې یا په زمکه کې بیرته حل شي. یعنی دا دغه سی یو کیمیاوي ماده ده چې هغه نه حل کیږي بلکې ماحول یا چاپیریال چې دغه ککړوي خرابوي. اوس د کالیفورنیا او هوایی ایالتونو ترمنځ چې کوم سیمه ده د بحر البته د آرام سمندر یا د آرام بحر بحر الکاهل چې ورته وي په دې کې ساینسپوهانو څېړنه کړې ده او د دې ګروپ نوم دی د اوشن کلین اپ فاونډیشن. دا په هالند کې دا او د دې ځینو ساینسپوهانو دغه سروې کړې ده په دغه سیمه کې د کالیفورنیا او د هوایی ترمنځ په دې اوبو کې. او دوی دا معلومه کړې ده چې 8000 ټنه تقریبا پورې اټکل یې کړی دی چې 8000 ټن اوبخې 8000 ټنه پورې پلاستیک په دغه اوبو کې موجود دی. اوس د دې پلاسټیک یو خو اوبه ککړی بل بیا تاسو ته معلومه ده چې په بحرونو کې ډیر بحری حیات زناور دي بوټی دي چې عملته اوسي. زناور لکه دا ماهیان دي بیلابیل قسمونه ممالیا ماهیان هم دي او نور هم دي د دغو ژوند ته خطر پیښي. د دوی ماهیانو اکثر په دې دغه کې په خلو کې او د خولې سره څنګ کې چې په کوم ځای باندې دوی سا اخلي په ګیلز کې یا هغه د مایانو پوزه ورته ویلی شو په هغه ځایونو کې دا پلاستیکونه نښتي او د دوی د لکونو په شمیر کې مري هم. ورسره مایان چې دي د دوی نسلونه چې پیدا کیږي د نورو زهرجنو مادو له کبله هغه هم معذوره مایوبه او یا ناروغي. د دې یو مثال ښه مثال دا دی چې اباسین چې له پښتونخوا څخه تیریږي تر سنده پورې چې تیریږي نو دا په دې لاره کې ډیر زیات دا د کابل سیند چې کله د سوات له سیند سره یو ځای کیږي نو دلته دا خړې شي اوبه. د دې خړوالي د وجې نه په سند کې په همدې اباسین کې چې کوم ډولفین میان پیدا کیږي هغه ړاندی پیدا کیږي سم خو پم دې وړوکوالی کې چې د خړو اوبو کې ګرځي او دلته ژوند تیری نو ړاند شي. نو دا ساینس پوهان وایي چې دا پلاستیک که موږ کنټرول نکو نو نه یوازې په دې شمالي آرام بحر کې په جنوبي آرام بحر کې یا بحر الکاهل کې بلکې په شمالي اوقیانوس کې په جنوبي اوقیانوس کې او په هند هندي بحر کې یا بحر هند کې په دې ځایونو کې دوی ځنې یو نقشه جوړه کړې ده. دا ځای وسوینم په سکرین باندې او په دې نقشې کې دوی ښودلې دي چې مختلفو ځایونو کې څومره ډیر پلاستیک دغه کیږي جمع شوی دی. او که تاسو هیوادونو ته وګورئ نو په هیوادونو کې په ډیرو هیوادونو کې لکه په هند کې په پاکستان کې پلاستیک ډیر استعمالیږي او بیا دا ضایع کیږي اچول کیږي خوا دې خوا چې د چاپیریال د ځمکې د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا باعث کیږي. په امریکا کې هم زیات استعمالیږي. تر ټولو زیات پلاستیک چې استعمالیږي او ضایع کیږي هغه چین دی. یعنی چین چې دی د دنیا په سطح باندې د پلاستیک تر ټولو زیات ککړوالی چې دی یا فضلجات چې دی هغه د چین له وجې پیدا کیږي. نو دا پلاستیکي خلطې چې تاسو اخلئ یا لفافې چې اخلئ یا د پلاستیکي شیان اخلئ کله دې څخه پرهیز وشي نو لر نه ده چې د پښتونخوا ټولنه د پښتونخوا خاوره د افغانستان خاوره او ټولنه به هم د دې له ککړتیا څخه بچ. یو بل سندره درته خبروم د اسفندیار مومند په غږ.
سوک می د جام ملګری سوک می د غزل ملګری سوک می د جام ملګری سوک می د غزل ملګری سما پدی کر کے بلہ
مشال راډیو ته غږ یاست. صدو خان دا ویلي کړي دي چې په کوټه کې د دوا خرڅونکو دکانونو مالکانو هړتال شروع کړی دی، خو وجه یې نه دی کړی چې ولې شروع کړی دی او کیسه څه ده. بل خبر زه در سره شریکوم، او هغه دا دی چې د امریکا د خلایی تحقیق اداره چې ده ناسا، دی په 2012 زیږیز کال کې مریخ ته چې یوه سیاره ده، دې ته سره سیاره هم ویل کیږي، دې ته یو مشن لیږلی و، یو موټر یې ورته لیږلی و. دا موټر چې دی په دې کې کیمرې هم نصب دي او ډیجیټل سیسټمونه هم نصب دي د هغې زینه، دا د دې ځمکې عکسونه اخلي د مریخ او ګرځي عملته مسلسل. نو د دې 2000 مریخي ورځې پوره شوې، او دوی ناسا چې دا 2000 ورځې چې دي دا یې لمانځلې دي د مارچ په 28 نیټه باندې. اوس مریخ چې ده تقریبا 680 ورځې اخلي، یو کال چې دی 680 ورځې دی د مریخ، ځکه چې دا مدار کې چې حرکت کوي د لمر ګر چاپیر نو 680 ورځو کې پوره کوي. او د مریخ یوه ورځ چې ده هغه د ځمکې له ورځې څخه اوږده ده، یعنی د ځمکې ورځ چې ده هغه تقریبا کم و بیش 4 ساعته راځي، یو څو سیکنډه فرق یې پکې، چې د هغې د وجنه بیا 4 کال وروسته لیپ کال چې راځي، نو د فبروري 28 په ځای باندې 9 ورځې بیا پکې. خو د مریخ په سر باندې چې دی ورځ چې ده هغه 4 ساعته او 9 منټه او 15 سیکنډه ده. نو ساینس پوهان چې دی دوی وایي چې دوی چې کله او مریخ چې دغه د ځمکې نه دا سیاره 100 میلیونه میله لري ده، سل ملیون میله ډیر لري فاصله ده. نو په هغه وخت کې چې کله دا موټر رسیدلی و د مریخ په ځمکه باندې کوز شوی و، نو په هغه وخت کې اول عکس 15 منټه وروسته په دغه باندې په ځمکه تر کوزیدو وروسته لیږلی و، اخیستی و او لیږلی و. اوس هم دا عکسونه اخلي او د مریخ بیلابیل عکسونه دي زه په دا سکرین باندې ګورم. دا خاورې هم په ځنو ځنو ځایونو کې داسې ښکاري لکه د ځمکې د خاورې غوندې، خو زیاتره سره ده. او دا موټر عکس هم پکې ښکاري چې موټر روان دی، ورباندې وړوکی غوندې ګاډی دی او مختلف ماشینونه او کیمرې پکې هرې خوانه لګېدلې دي. نو دا د بیلابیلو اړخونو نه عکسونه اخلي. ساینس پوهان وایي چې د دې مشن مخه دا ده چې دوی غواړي چې په مریخ کې اوبه پیدا کړي. که اوبه پیدا شي پکې، نو لاغې به دا هم ثابته شي چې کیدای شي په مریخ کې یا د ژوند امکاني او یا هم پکې ژوند موجود وي. اوس چې پکې دا ګاډې ګرځېدلې دي، نو له دې دا معلومه شوې ده چې په مختلفو ځایونو کې د سیندونو، د وچو سیندونو غوندې علامات لیدل شوی دي. یعنی ځینو ځایونو کې دا کاڼي وغیرہ چې دي داسې طریقې سره جوړ شوي دي لکه اوبه چې ورباندې تیر شوي، او داسې کندې او ډنونه هم موجود دي چې د دې ښکارندوی کوي چې کېدای شي دلته په کم وخت کې اوبه یا ژوند موجود و. خو انسان خو ورتللی نشي ځکه چې ډېره زیاته لري دا سیاره، او بل ډېر وخته پورې انسان پکې پاتې کېدای هم نشي. البته د انسان د ورتګ موضوع چې یاد شو، نو د مریخ په باره کې یو فلم دی د مارشن په نوم باندې. مارشن فلم چې دی ډیر ښایسته جوړ شوی دی، هغه هم لیدلی شي. د غزالی جاوید په غږ باندې له سندرې سره به سلام پښتونخوا خپرونه پای ته ورسیږي. په بله ګړه کې بیا در سره یم.